فکر کوئ چې څوک ورته مشر وټاکو؟
زه خو وایم ولی جان په مخ کې لږ قوي دی، همدا به مشر وټاکو.
نه، مشر به هغه څوک وي چا چې تر ټولو اول د فوټبال لپاره توپ راوړ.
درنو اوریدونکو، واموری دل چه پډرامه کې ځوانان د فوټبال لوبډاله جوړوي. ستاسو په فکر ځوانان د خپل ځانونو د منظمولو لپاره نورې کومې لارې کارولی شي؟ د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو او همدارنګه د ډرامې پوښتنو ته ستاسو له ځوابونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشين ته ووایاست. د دې ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګا تاسو کولای شئ چې د اتصالات د 1300 شمیرې لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوي. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. په ټویټر کې په انګلیسي ژبه غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ.
نیما نړۍ د خطو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، زه لینا شریفي د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. خطی ورسته له طلاق لکه مستونزو سره مخ کیږي.
معتاد به شوهر ما نفقه نمیداد، چهار تا طفل نشون نمیتونه سرپرستی کنه. به ما خاطر جدا شدم، شکنجه لته کوبم داشتن.
د پلرګنه یو ټولنې چلند له دوی سره څنګه وي؟
په تاسو سره چې کله چې مېرمنې په دیمو په ټولنه کې طلاق سره مواجه کیږي، د ټولنې د تنفر وړ ګرځي.
په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو. خو تر هر څه د مخه وګمه رشیدی د خطو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي چې د وغښتل سیاسي نظام د جوړولو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د خزوانډه مهمه ده. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس ضیاءالحق امرخیل تیرونی په کابل کې د خزو په یو غونډه کې له ټول افغان میرمنو وغوښتل چې د رایې کارتونه واخلي. د انتخاباتو کمیسیون دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې انتخاباتي مسولان ویلي چې په دې ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په پروسه کې خزي ډیره کمه برخه اخلي. له بل خوا تیرونی د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وویل چې داسې کاندید ته به رای ورکوي چې د خزو حقونو ته وفادار وي، جنسیتي توپیر له منځه یوسي او په هیواد کې لس کلنۍ لاسته راوړنې وساتي. له بل لوري د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې که چیرې ښځې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه ونخلي، د دوی په وړاندې پرتې ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د دې کمیسیون مشره سیما سمر وایي ښځې دا مهال تر نارینه وو ډېرې د ناامنیو او ناوړه دودونو قربانی دي، او علت یې دا دی چې په تصمیم نیونکو ادارو او سیاست کې ونډه کمه ده. میرمن سمر د شنبې په ورځ په سیاست کې د ښځو د ګډون په نوم یوه جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې میرمنې باید په خپل مټ د خپلو حقونو خوندیتوب ته کار وکړي.
قدر منو اوریدونکو، ځینې سربېګانې ښیي چې په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د طلاق پېښې زیاتې شوې دي. د اسلامي احکامو او د افغانستان د مدني قوانینو له مخې نارینه چې هر وخت وغواړي ښځه ان بې دلیله هم طلاقولی شي، خو ښځه بیا په ځینو حالاتو کې چې د ښځې حقوق نه پر ځای کیږي او زیان ورسیږي، د طلاق غوښتنه کولی شي. په افغانستان کې ګڼې ښځې سره له دې چې د میړه له خوا یې حقونه تر پښو لاندې کیږي، تاوتریخوالی ورسره کیږي او زیانمنی کیږي، خو بیا هم د دود دستور کورنی عزت او شرم حیا له مخې انغږ نه پورته کوي. د بیلوالي او طلاق غوښتلو خبره خو پر ځای پرېږده، خو یو شمېر ښځې چې نور یې د زور ظلم په وړاندې حوصله ختمه شوي، بیا د ترخه غړپ ته مجبوري شوي. د هرات یوه اوسېدونکې چې نه غواړي نوم یې واخلو، د خپل ژوند او د چولې له میړه بېله شوې کیسه داسې کوي.
خلک زما شکنجه زیات په سر مې کړ، مثلا ما امباختر بدم، بیا یک بچه زده امر از خانه بکشید.
ډیر ظلم وکوه او شکنجه یې را کوله. بنیمې وې یو شپه ټولو په ګډه ووهلم او د شپې به یوه بجه له کوره وایستم. دا وزي کسان راغلل او زه یې خپل ورور ته ور وسپارلم. د ښځو چارو ریاست ته مې له دې امله شکایت وکړ. نو ده وویل اوس چې له ما شکایت کړی زه دې هم نوره نه غواړم. ماشومان مې اخلم ته ورځه خو ما ویل چې زه ماشومان نه درکوم. دواړه واړه دي. په میاشتو میاشتو همدا جنجال و. بالاخره مو خوله وکړه، سره جلا شو او زه له خپلو ماشومانو سره د ورور کره لاړم. زه یې درېیمه میرمن وم. بیا یې زما مشره بند طلاق کړه او دوه نورې وکړې چې څلور شي. په موږ یې ډېر ظلم کوه. کله به یې په دار زړولم، کله به یې بلوک را باندې انبار کول او کله یې په زنځیر تړلم او وهلم یې. یو ځل خو دومره پکو شوم چې ټابلیټ مې وخوړل چې ځان ووژنم. وزه مې ډېره خرابه شوه. زه یې روغتون ته بوتلم او دی وتښتید ایران ته ولاړ. پلار مې نشته. یو معلول ورور مې دی، هغه به تل ویل چې د اولادونو لپاره دې دا کار مه کوه. خو ما نور دا ظلمونه نه شو زغملی.
اکثره دغه ښځې چې د تاوتریخوالي او د نارینه د ناوړه چلند له مخې طلاق ته مجبوریږي بیا نه غواړي واده وکړي. د هرات یوه بله اوسیدونکې چې 22 کلنه ده او 8 کاله یې واده شوی ژوند کړی او اوس یې طلاق اخیستی، وایي چې دومره ظلم مې لیدلی چې نور نه غواړم بل نارینه سره ژوند شریک کړم.
سمامش که طلاق می گرفته شده معتاد به شوهر من
درې میاشتې کېږي چې طلاق می اخیستای. میړه می معتاد و، نفقه یې نه راکوله، څلور ماشومان می دي سرپرستی یې نشوای کولای او د دې ترڅنګ به یې هر ورځ وهلم ټکولم. یو معتاد به څه ژوند ولري؟ دومره یې پتنګ کړی وم چې درې ځله مې د ځان وژنې هڅه وکړه. وای ټکس مې وخوړل، دوا مې وخوړه، خو مرګ مې نه و په برخه. اخر مجبوره شوم چې د بېلېدو پرېکړه وکړم. کله مې چې ورته وویل ګواښلم یې چې که دا کار دې وکړ ته وژنم. نا مور پلار دې هم نه پریږدم. یا به یې ویل چې ماشومان در نه اخلم، بیا به یې په سترګو ونه وینې. اوس یو ماشوم ما سره دی او درې له هغه سره. اوس خوشحاله یم چې له هغه خلاصه شوم. که څه هم 22 کلنه یم خو بیا هیڅ کله نه غواړم واده وکړم. له واده نه کرکه لرم.
خو په افغانستان کې کله چې یو ښځه طلاق کیږي او یا ده چې په خپله طلاق اخلي له کومو ستونزو سره مخ کیږي. لومړنۍ ستونزه اقتصادي ده، ځکه اکثر افغاني ښځې اقتصادي خپلواکي نه لري. نو کله چې بیله شي له بلا ستونزو سره مخ شي. د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو شمېر طلاق شوې میرمنې د کور کلي او قوم په خوله کې لویږي او خپل ښځې او کورنۍ ته خلک پیغورونه ورکوي او ټیټې بولي. د کابل یو اوسیدونکو چې دا هم طلاق شوی وای چې پردی خو پر ځای ان پلرګنی هم سم راوی نه ورسره کوي.
ما خانه ندارم، امروی مادر خود زندگی میکنم و اونجا که وقتی که یک خانم کارسی میکنم.
از کور نلرم، لخپل ماشمان سره د مور په کور کې اوسم. کله چې وینجلی واده شي او د پلار له کوره لاړه شي، نو کله چې لکه ما بیرته پلرګنی ته راځي، نو په هغه سترګه چې پخوا ورته کتل اوس نه ورته ګوري. له دې خوا او هغې خوا خبرې ورته کوي. کله کوره وزم د ګاونډیانو سترګې رپسې وي چې هغه ده له کوره ووتله. دا طلاقي ښځه چیرې دي؟ هغوی څه خبر دي چې په ما څه تیریږي؟ یو خو هر دم د ماشومانو ویروي چې نن بیرن اخلي او سبا بیرن اخلي. بل خو د خلکو او کورنۍ خبري. زه وظیفه لرم، ډیری وخت په کور کې راته وایي چې مزه، خو که وظیفه پرېږدم او معاش ونه لرم، زما ماشومان به څوک ساتي؟ د چا جیب ته به مې سترګې وي؟ نو کله چې زما خپل کار پسې کله کله وخت یا ناوخته شي، ټول راته په قهر وي. ورور له یوې خوا کنځلې کوي، پلار مور له بلې خوا وایي چې موږ ته ګاونډیان پیغور راکوي چې دا ښځه چیرې ځي. څو ځله لاړم چې یوه کوټه کرایې پیدا کړم او له خپلو ماشومانو سره پکې اوسم، خو هر ځل د کور څښتن راته وایي چې نارینه دې چیرې دي. کله هرې خوا وګوري ښځه بیچاره له ستونزو سره مخ ده.
زن بیچاره مشکلات زیات داره.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د صحوی دفتر غړي مریم زرمتی وایي کومې ښځې چې دوی ته د طلاق د غوښتنې لپاره راځي، دوی په سر کې ډېره هڅه کوي چې له دغه کارې منه کړي او په افغاني ټولنه کې د یوې طلاق شوې میرمنې لپاره ټولې ستونزې ورته په ګوته کوي، چې ځینې قناعت کوي او ځینې خپله غوښتنه باندې ولاړې وي چې بیا دوی یې فامیلي محکمې ته راجع کوي. میرمن زرمتی وایي چې دوی ډېرې داسې طلاق شوې ښځې لیدلې او ورسره مخ شوي چې ان کورنۍ هم بیرته منلو ته نوي تیاری.
کله چې دوی طلاق اخلي، دوی ماشومان به سرنوشت کیږي او یا هم دوی خپل کورنۍ داسې شرایط ورته وضع کوي چې پیغه کې مثلا که ته طلاق اخلي، ستاسو هم اولادونه لري نه ساتم. دا میرمن کله په دې سره درلې یو نارینه نه دا صدمه وویني، ته بيدس بل نارینه ته د زړه نه کوي یا نه غوړي چې له سره واده وکړي، یا که واده هم کوي هغه نارینه دې ماشومان نه ساتي. یا دې ټول نه دي عرف دي انا نه ته په اساس باندې ماشومان په اکثره اوقاتو کې میرمن ته نه ورکول کیږي. هغه عاطفي دردونه سی مېرمن خپل اولادو د لريوال نه یې دا تحمل کوي لومړی خو کورنۍ ما د دې لپاره جاي نور کې سي اقتصادي وابستګی لري کله سی خپل د کورنۍ اقتصادي وضعیت چې شته یو بل اضافي کس له دوه درې ماشومانو سره مرسته د دې کورنۍ بنوړوي د طبي مصارف لري داوا لري دغه لنجو ته هیڅوک نه نټینګي دومره مسله دا ده چې
کله سی د مېرمن د دې کورنۍ تراسي بر علاوه د دې
اقتصادي درد سره ته ټولنیز درد سره ده ځکه په افغانستان کې هر څوک په هر لیول په هر کورنۍ کې اوسېږي ځانته دا حق ورکوي چې د بل په کورنۍ کې مداخله وکړي خپل تبصره وکړي نو د دې لپاره چې خلک له دې مسایلو نه په امان واوسي نو اکثرا دوی دا کوشش کوي چې خپل نجونې لورانې کله چې دوی ودوي یا غوته په غوږ کې دا خبره وکړي چې ته واده سوې په سپین کمیسه کې ولاړې او په سپین کفن کې به بېرته راځې یعنی په همدغه مدت کې دا کور د تا لپاره پناهګانه ده په ځوان ولاړې په مرګ راسه
میرمن زرمتی وایي چې په هر طلاق کې که په ښځه هر څومره ظلم شوی وي او کړول شوی وي بیا هم ملامت ښځه ګڼل کیږي او ټولنه یې رټي
کله چې یو مېرمن د خپل طلاق اخلي ټولنه د هغې لپاره د اوسېدو ځای نه ورکوي یو محفل ته ځي هلته خلک په ښه سترګه نه ورته ګوري خلک نور سیالي او شریکي ورسره نه لري پالندره ورسره نه کوي کور ته یې نه راځي چېرته یې غواړي نه ور مثلا یو محفل ته یې نه غواړي ځوانې جنکیانې حتی نه ورسره پرېږدي چې ورسره کښېني یا نوې ناوې چې څوک نوی واده یې کړی هغه نه ورسره پرېږدي چې ورسره کښېني د دې لپاره دوی داسې فکر کوي چې دا همدا مېرمن وسې دا ملامت ده ځکه که دا ملامت نه وای له مېړه نه یې څرنګه طلاق اخیستی یا مېړه دې ته څنګه طلاق ورکوو دوی داسې فکر کوي چې همدا مېرمن داسې ملامت ده ځکه یې طلاق اخیستی او په ځواني کې حتی داسې واقع کېږي چې داسې مېرمن وي چې دوی یا طلاق اخیستی وي او یا تفریقې واقع سوی وي خلک ورسره دوستي نه کوي ځکه وایي مور یې طلاقي ده دی د بل مېړه اولادونه دي یا دا د ښځه چې پخپله طلاق سوې ده دا حتمي ډېره بدخلقه او بد اخلاقه ښځه ده نو له دې سره به نور څه رقم ځوندو کې یا به د دې لور څه رقم وي دا یو تقریبا یو استګما ده یوه غټه د بدنامۍ چاپه ده چې په دغسې مېرمنو باندې په تعصب سره زموږ په ټولنه کې لګول کېږي
پخپله د واده ماتېدل او ناکام ژوند له یوې خوا او د ټولنې او کورنۍ فشارونه له بلې خوا له بل لوري د ماشومانو د له لاسه ورکولو ویره ډېر ځله طلاق شویو ښځو ته رواني ناروغۍ پیدا کوي چې کله ناکله ان د ځان وژنې سبب کیږي افغان روانشناس حاجي محمد بشر پال وایي چې په لومړي سر کې یوه طلاق شوې مېرمن په ځان باور له لاسه ورکوي او ورو ورو د شدیدو رواني ستونزو په لور روانېږي
په رواني لحاظ که چیرې موږ طلاق ته اشاره وکړو نو اولین څه شی چې د انسان نه سلبېږي هغه به عزت نفس وي یا به په ځان ډاډمني ځان به بد ورته ښکارېږي ځکه د موږ په ټولنه کې دي څه په نورو ټولنه کې خصوصا هغه مېرمن چې متلقه کېږي او طلاق اخلي هغه عاطفي لحاظ باندې هغه کوم مشکلات چې مخکې درلودل اوس به ډېر لري د یوې خوا د اقتصادي بحران سره مخامخ کېږي د بلې خوا د اولاد روزنې سره مخامخ کېږي چې د هغه به هم نیمګړې وي که اعتماد به نفس یې کمیږي دا اعتماد به نفس د انسان دپاره انسان هغه ژوند ته هڅوي انګېزې راپاروي او ژوند د سختیو په مقابل کې انسان مقاومت احتیاجی چې مقاومت زیات کړو دلته په خپله خوښه ژوند وکړو دا کله چې مثلا اختلالات رواني زیاتېږي اختلالات جمع معناش ډپریشن دی چې د خفګان ژور خفګان ناروغي ورته پیدا کېږي او ژور خفګان کله چې انسان پیدا شو هغه د ژوند په چارو کې سم تصمیم نشي نیولی
خو دغه ښځې څنګه خپل ژوند بیرته سمولی شي بشرپال وایي هره ستونزه یوه حل لاره لري چې که په وخت او سم تصمیم ونیول شي کېدای شي مناسبه لار پیدا کړي
کله چې د وخت په تېرېدو باندې موږ ورته ګورو عادي حالت خپله منځته راځي انسان هر وخت چې تصمیم ونیسي په هماغه وخت کې کولی شي چې خپل ژوند ته بدلون ورکړي نو تصمیم موږ کولی شو چې په هر وخت کې په سختو شرایطو کې ونیسو انسان فکر لري فکر هم کولی شي د هرو شرایطو په وړاندې مثلا ښې پرېکړې وکړي او هغه په مخ باندې بوزي او خپل ژوند عادي حالت ته راوګرځوي انسان د ټاکنې وړتیا لري الله جل جلاله دا وړتیا دوی ته ورکړې ده ځکه چې کله چې الله جل جلاله انسان پیدا کوي او هغه اشرف المخلوقات یادوي په دوکې نه نر راځي نه ښځه دواړه یو شی دي او دواړه کولی شي د ژوند په اړه پرېکړه وکړي او ښه ژوند ځان ته غوره کړی شي
ښاغلی بشرپال وایي په افغانستان کې چې د طلاق شویو ښځو او نورو زیانمنو شویو کسانو لپاره د مرستې یا غمخورۍ اداره نشته نو ټولنې او کورنیو ته پکار ده چې له داسې ښځو سره د ناوړه چلند او رټلو پر ځای د هغوی لاسنیوی وکړي ځکه ژوند نه پیشبینی کیدونکی دی کېدای شي سبا ورځ دوی هم له عین ستونزې سره مخ شي ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره به که خبرونی تلیکونه راست وی نوز مکده پسبکش میری دادی پا کابل که چوار لسیه و بیا پا خوست او کندوز که یاو پا جلال آباد که چلور نور نو تر بلی خبرونی اجازه غوارم خوشحاله دوی
تولنیزی شبکه انترنت فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.